دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
درنو واوریدونکو سلام زه نوشاب آشنا د افغانستان جمهوریت ریاست وایاندوی حکومت له طالبانو سره د بین الافغانی خبرو پیلیدو په اړه ټول اړین ګامونه پورته کړی دي. صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ویلي چې د حکومت مذاکراتي پلاوی د مخامخ بین الافغانی خبرو پیلیدو ته کاملا چمتووالی لري. نو مولي زیاته کړه چې حکومت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. صدیقی وویل چې اوس باید طالبان د مخامخ بین الافغانی خبرو پیلیدو لپاره خپل چمتووالی وښيي. طالبان هم له حکومت سره د مذاکرات لپاره د شیخ مولوی عبدالحکیم په مشرۍ د یو ویشت کسیز مذاکراتي ټیم د ټاکلو خبر ورکړی دی. دا چې د حکومت او طالبانو مخامخ خبرې به کله پیل شي لا معلومه نه ده. زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په اړه هیلې زیاتې شوې دي، په کابل کې د اروپای ټولنې سفیرانو یو ځل بیا له طالبانو نه د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دغه هیواد کې د سولې ټینګېدو او د تلپاتې اوربند ټینګېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره په ټکر کې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو پیلېدو لپاره باید د باور فضا رامنځته شي. اروپای ټولنه همدارنګه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره باید له رامنځته شوي تاریخي فرصت نه استفاده وشي او زیاته کړي چې باید بین الافغاني خبرې زر تر زره پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایروس شپږ نوي نورې مثبتې پیښې ثبت شوي او درې تنه مړه شوي دي. د روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس د څلور سوو اته اویا مشکوکو سمپلونو معاینات شوي دي چې شپږ نوي مثبت ثابت شوي دي. د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په لندن کې یوه محکمه امریکا ته د ویکیلیکس د مؤسس جولین اسانج د سپارلو په اړه د دوشنبه په ورځ غونډه وکړه. امریکا غواړي چې اسانج د افغانستان او عراق په اړه د محرمو اسنادو د خپرولو په خاطر محاکمه کړي. اسانج استرالیایی دی او نه څلوېښت کاله عمر لري. هغه اوس په یو خوندي زندان کې توقیف دی. امریکایي څارنوالانو په اتلسو قضیو کې پر اسانج دوسیه لري چې له کبله یې دغه کس د 115 کلو لپاره زنداني کېدی شي. د لندن د مرکزي جنایي محکمې غونډه به درې څلور اونۍ دوام وکړي. د اسانج د مسپارۍ د کمپاین یو مسؤول جان ریس د ای اف پی خبري آژانس ویلي چې اسانج قوي دفاعیه لري، خو اندېښنه دا ده چې د هغه قضیه ډېره سیاسي شوې. د فبروري میاشتې په غونډه کې ویل شوي وو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغه صورت کې اسانج ته د بخښلو ژمنه کړې چې اسانج د روسیې لخوا د 2016 کال په ټاکنو کې د ټرمپ د سیالې هیلری کلینټن د کمپاین د ایمیلونو افشا کول رد کړي وي. پر اسانج تور پورې شوی چې په افغانستان او عراق کې د جګړو په اړه 15,000 محرم اسناد خپاره کړي دي. د فبروري په غونډه کې د اسانج وکیل ویلي وو چې ماکل بای په امریکا کې په منصفانه ډول محاکمه نشي او د ځان وژنې خطر نشته. د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د 2020 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ د رسمي مناظرې ورځ وټاکل شو. مناظره به د سپتمبر په 9 کېږي او دا به د دغو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ لومړۍ رسمي مناظره وي. د جمهوری غوښتونکو ګوند برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ او دیموکرات ګوند د مخکنی ولسمشر براک اوباما مرستیال جو بایدن د 2020 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته خپل کاندیدان ټاکل دي. په امریکا کې د جمهوری ریاست لومړۍ رسمي مناظره په 1980 کال کې وشوه. په مناظره کې یو کوربه له دواړو کاندیدانو نه پوښتنه کوي او هغوی ته مشخص وخت ورکول کیږي چې ځواب یې ووایي. درنو اوریدونکو، د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې ژغورونکو 202 کسان له اور نه ژغورلي دي. د دې ایالت په ګڼو ځنګلي سیمو کې اور لګېدنه روانه ده. د ژغورنې ماموریت د شنبه په ماښام پیل شو او د یک شنبه تر سهاره پورې دوام درلود. د کالیفورنیا په اور لګېدنه کې یو شمېر کورونه او تاسیسات سوځېدلي، خود زیانونو رسمی شمیره اعلان شوی نده. خبرونه تا ادامه ورکو. چارواکی وی چې د اندونیزیا په اچا ولایت کې 300 روهینګیایی مسلمانان د سمندر په غاړو کې له موندل کېدو وروسته د پاوز، پولیسو او سری میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا بل ځای ته انتقال شوي دي. سلګونه زره روهینګیایی مسلمانان د میانمار د پاوز د زور زیاتیو له وجې مهاجر شوي او اکثره یې د بنګلادیش د کډوالو په کمپونو کې اړولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دوشنبه په ورځ د سوریې مرکز دمشق ته ورغلی او د سوریې د مقاماتو او سیاستوالو سره یې لیدنه وکړه. د سوریې مطبوعاتو ویلي چې لاروف به په دې سفر کې د جمهور رئیس بشار الاسد او د خپل سوریایي سیال ولید المعلم سره مجلسونه ولري. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اګنازیو کاسیس د دوشنبه په ورځ په تهران کې وو او د ایراني سیال سره یې ولیدل. اګنازیو د دوشنبه په ورځ ایران ته رسیدلی. کاسیز ایران ته د دې لپاره تللی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سل کلانو ډیپلوماتیکو اړیکو کلیزه ولمانځي. سویس د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې د امریکا متحده ایالاتونو سیاسي استازیتوب کوي.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن اوله موضوع دا ده چې د جمهوری ریاست ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته بشپړ چمتووالی لري او طالبان دې دغو مذاکراتو ته خپل تیاری ونیسي. د جمهوری ریاست نطاق ویلي دي چې تخنیکی ستونزې هم تقریبا اوار شوې دي. د دې سره جوخت په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دواړو غاړو نه د مذاکراتو د پیلولو غوښتنه کړې ده او دای هم ویلي دي چې نور باید خبرې ونه ځنډول شي. د دوها د مذاکراتو د پیل کرکتنه لا هم نه ده څرګنده شوې. رحیم ګل ساروان رپورټ را لېږلی دی.
ځنډ او بیا هم ځنډ، او اوس هم لا معلومه نه ده چې د دولت د مذاکراتي پلاوي او طالبانو ترمنځ به په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات کله پیلېږي. خو د مذاکراتو لپاره دواړو لورو اقدامات کړي. طالبانو خپل نوې یو شکسیس پلاوی د مولوی حکیم په مشه اعلان کړی دی. حکومت وایي چې پلاوی هم هغه دی او د لوی جرګې د وزشو حدود او صلاحیتونو په اساس بر طالبانو سره مذاکرات کوي. د ولسمشر غنی ویان وایي چې د مذاکراتو د پیل په مخ کې خندونه نور نشته. مذاکرات به شفاف او حتی کنړی په مذاکراتو کې معاملې وکړي د حکومت جواب به نړی تردوي.
طالبانو ته پکار دی چې دوی خپل تیاری ونیسي. دوی څو وخت یاد دوی حیات په پاکستان کې بیا دوی دوه هات سفر وکړي. بیا دوی د مذاکره کوونکو لست اعلان مسله هم چې هغه اعلان شو، خو دوی دې باید خپل تیاری ونیسي تر څو مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. تخنیکی مسایل چې په دوها کې شتون درلود هغه هم تقریبا حل شوی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوي د دې ټولنې د ماموریت مشرانو او په کابل کې د کاناډا سفیر د یوې اعلامیې په خپرولو سره له طالبانو او افغان دولت غوښتي چې بین الافغاني مذاکرات له نور ځنډ پرته پیل کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي ټولنې له دې اعلامیې هرکلی کړی دی. سیاسي کارپوهان د دې مذاکراتو د ښې نتیجې په تمه دي.
زه امیدوارم چې بین الافغاني مذاکرات نتیجه به ډېره شي او په دې کې به ناتو او امریکا او همسایه مملکتونه د دې پروسې نه حمایت کوي تر څو چې افغانستان یو سول ته ورسي.
په پام کې واچ د دولت مذاکراتي ټیم د تیرونی په ورستي او یاد دی اونۍ په همدې درې ورځو کې دوه ته لاړ شي. خدانې ټی زنډې د لیدي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دولت مذاکراتي ټیم هر غړی تاکته چمتو دی.
یو شمیر ترتیبات او چمتووالی چې د نړیوالو همکارانو او کوربه هیواد لخوا پیل شوی د ورستي کې دوه په حال کې دی او د مقابل لوري یو شمیر ترتیبات او چمتووالی تر کار او بحث لاندې دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی به د چمتووالو او ترتیباتو له ورستي کې دوه د داد په ترلاسه کولو سره قطر ته لاړ شي.
ځینې کارپوهان لا دا باور هم لري چې ښایي د ډاکټر عبدالله عبدالله د حضور په سر هم ستونزې موجودې وي. په دې اړه د مصالحې عالي شورا څه نه وایي؟
اوس که ډاکټر صاحب عبدالله د دولت د په استازیتوب باندې هلته ځي هغه هم نور پوه استازی، نو طالبانو ته طالبانو ته دا د منلو وړ نه ده.
په پام کې ده چې د مصالحې داری شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم قطر ته لاړ شي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد په قطر کې دی تر څو د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو لپاره هڅې چټکې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې لورې د حکومت د یو شمیر پروګرامونو ردول او د حکومت لخوا د دغو پروګرامونو په عملی کولو ټینګار د دوه قوو ترمنځ د تقابل سبب شوه دی. د افغانستان جمهوریت ریاست په دې برخه کې ولسی جرګه مسؤوله غني، خو وکیلان تور لګوي چې حکومت د ولسی جرګې پریکړه ته درناوی نه کوي. ممتاز بهیر د کابل نه
راپور شالي کله. د افغانستان جمهوریت ریاست په ولسی جرګه کې د حکومت د ملي دسترخوان د پروګرام ردیدل او د حکومت د امنیتی تړون په تړاو انتقادونه د دغه جرګې لخوا خواشینونکي اقدامات بلل دي. د افغانستان ولسی جرګې شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د اداري فساد د اندېښنو لامل د حکومت د ملي دسترخوان پروګرام چې پکې بیوزلو کورنۍ سره مرستي کیږي د رایو په غوس اکثریت رد کړ. خو د وکیلانو د دغه تصمیم سربیره افغان حکومت د ملي دسترخوان پروګرام عملی چارې پیل کړي او د وګي پښپګمه د مالیه وزارت او نړیوال بانک د دغه پروګرام مالی سند هم په ارکیلاس لیک کړ. اوس دا مسله د افغانستان د اجرایه او مقننه قواو ترمنځ د تقابل لامل شوې ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په یو کانفرنس کې له کافي معلوماتو پرته د ولسی جرګې د تصمیم غیر عادلانه وباله او ویل چې دا اقدام د حکومت د فیصلو په وړاندې د بې پروايي ښکارندوی کوي. ښاغلی صدیقی د غراز د حکومت د امنیتی تړون پروګرام په اړه د ولسی جرګې انتقادونه رد کړل او ویل
خدای مطلق را ده چې حکومت د ملشي جوړ کی ضرورت نشته دی. زموږ انتقال پر پارلمان دا دی چې ولې دوی دغه شایعاتو ته دوی غوږ نیسي. هیڅ ضرورت نشته چې حکومت د ملشي جوړ کی. ولې موږ خپل امنیتی دفاعي ځواکونه لرو، دوی په ډېر میړانه د خپل وطن دفاع کوي او دې ته هیڅ ضرورت نشته چې د افغانستان حکومت د ملشي جوړ کی. دا کاملا ردو، په کلکه ردو، او هیله مو دا ده د پارلمان چې دغه شایعاتو ته دوی باید
د جمهوری ریاست ویان ټینګار وکړ چې د حکومت د امنیتی تړون پروګرام جلا تشکیلات، بودیجه او تجهیزات نه لري، بلکې د امنیت د خوندیتوب لپاره دغه پروګرام لاره د خلکو په همکارۍ امنیتی اقدامات ترسره کیږي. خو دغه دوو مسلو د ولسی جرګې د وکیلانو توند خبرګونونه راپارولي او د دوشنبه ورځ په غونډه کې ورباندې اوږده او تاوده بحثونه وکړل. یو شمیر وکیلانو د ملي دسترخوان پروګرام عملی کول د ولسی جرګې فیصلو ته به احترامي وبلله او د غراز د حکومت د امنیتی تړون په پروګرام یې هم انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې دوه غړو سید احمد سیلاب او غفار خان وویل
پر ټول او ازر مجلس باندې په ډیر د ننش باندې ځخ کوم چې دغه ملي دسترخوان د پروژه مخه ونیسي ترڅو چې حساب یې نه ورکړي، ترڅو چې د کورونا غل نه ونیول سوي، د دغه پیسو ته اجازه ورکول خپل په غلا کې اشتراک کول دي او خپل د غلا په معنا دي.
د ملي دسترخوان خبره رښتیا هم چې دلته تلار د یو نفر شین کار نور په اتفاق راي ورکړي چې دا د نه عملي کیږي. نو حکومت کله چې د دې په خلاف کې کار کوي، تالار باید کته تصمیم ونیسي ترڅو حکومت ساملار تر وګرځي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې په اساسي قانون کې د درې ګونو قواو ترمنځ تفکیک یو منل شوی اصل دی او ټول قواو مکلف دي چې دغه اصل او د قواو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غته وویل چې په افغانستان کې اداري فساد، د قانون نقض او په وړاندې ناغېړي او سیاسي اختلافات د اجرایه او مقننه قواو ترمنځ د تقابل لامل شوی.
ډېر خراب عواقب لري. تر ټولو عمده عواقب دا چې د قانون نقض فرهنګ را زیاتوي او راستر بلي، نو د خلکو اعتماد را کموي. د حکومت او د مقننه قوې په وړاندې واټن زیاتوي او تر څنګه هغه پرمختګونه چې د اساسي قانون پر اساس ممکنه دي هغه ته ډېرې زیاتې خنډې را پیدا کوي. موږ تاسو ته
له دې وړاندې حکومتونو کې هم د بودیجې په تړاو بحثونو، د وزیرانو استیزا او د وزارتونو د سرپرستۍ مسلې د اجرایه او مقننه قواو ترمنځ د تقابل لامل ګرځېدلې دي. د ملي یووالي د حکومت پر مهال د افغانستان ولسی جرګې د کابینې 14 وزیران د بودیجې د نه مصرفولو له امله په یو وار استیزا کړل او 8 تنه وزیران چې ولسی جرګې ته حاضر شوي نه وو د وکیلانو له لوري صلاحیتونه بیرته واخیستل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې د کورونا د وبا مثبت پیخي د کمیدو په حال کې دي. بل پلو جمهور رئیس اشرف غنی په ار کې د کورونا د وبا سره د مبارزه په حق لا په غونډه کې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ په همغږي ټینګار کړی دی. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپور را لېږلی دی.
د افغان حکومت لخوا په افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوبا د منحنی د ماتولو د اعلان او په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میاشتو بندیزونو او قرنطین حالت څخه د وتلو وروسته د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې ژوند بیرته عادي حالت ته ستون شوی دی. خو د عامې روغتیا وزارت د تیرو شاوخوا لس ورځو د کرونا د وایرس د لابراتوارونو د مثبتو پیښو پایلې ښیي چې په دغه موده کې په پرله پسې ډول د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور وایي چې دا وزارت د دوه اونیو د مشکوکو پیښو د مثبتو پایلو ته کتنی د پیخو د زیاتیدو یا کمیدو اټکل کوي.
خو یو شای باید چې په نظر کې ونیسو دغه پیخ کې بعض ورځې تعداد زیاتیږي. همیشه باید چې اوسط د اوو ورځو یا د څوارلسو ورځو واخلو د اوو ورځو واخلو بیا ووایو چې څومره تغییرات راغلي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې هغه فیصدي د معایناتو چې مثبتیږي هغه ښه انډیکیټر ده نسبت دې ته چې مونږ دا د پیخو تعداد روزمره وګورو. نغه مونږ یو هفته کې ګورو نو هغه کې بیا مونږ ته معلومیږي چې څنګه دا واقعیت اوس هم فعلا هم د نزول په حالت کې یو.
د عامې روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ د کورونا د وایرس شپږ نوي مثبت پیښو خبر ورکړی. د یکشنبه په ورځ هم دغه وزارت څلور اویا مثبت پیښو خبر ورکړی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله ترکی وایي د نوو پیښو د ثبت وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا په ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 8,390 تنو ته رسېدلی دی.
په تېرو 40 ساعتونو کې د هېواد په ټولو لابراتوارونو کې 400 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه شپږ نوي تنه مثبت تایید شوي وو او شل تنه بیرته روغ شوي وو.
د عامې روغتیا وزارت وایي اکمل سمتور وایي چې دا وزارت په پرله پسې ډول د کرونا د وایرس پیښې څاري او که چیرې زیاتوالی پکې ولیدل شي نو حکومت ته به خپلې سپارښتنې وړاندې کړي.
وګورو که چېرته پیښې زیاتېږي چې بیا خپل په سپارښتنو کې آیا تغییرات راولو یا قیدات دولت ته ووایو چې قیدات زیات کړي. مګر اوس فعلا پورې خو حالات ښه ده، یعنی ډیر داسې غټ آؤټ بریک نه لرو. هغه وښیي چې ډیر څلوېښت یا 50 نفره له یو ایونټ نه یا له یوې یو زینه مصابه شوي وي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې د کرونا د وبا د خپرېدو له پیل څخه افغانستان کې 1,415 تنه پر دغې ناروغۍ مړې شوي او 2,550 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. د بلې خوا د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر په یوه اعلامیه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د کرونا وبا سره د مبارزې په برخه کې د یو شمېر دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو او د روغتیايي خدمتونو د ښه والي لپاره تېره ورځ په ارک کې د یوې غونډې مشري کړې ده. په دې غونډه کې د عامې روغتیا او مالي وزارتونو، افغانستان د طبي شورا او د بازرسیا پلټونکو دفتر چارواکو ګډون کړو. ارګوی په دې غونډه کې د مالی وزارت چارواکو د کرونا وایرس سره د مبارزې لګښتونو، د بازرسیا پلټونکو ادارې په سلور ولایتونو کې د کرونا د لګښتونو ارزونې او د افغانستان طبي شورا د کرونا د درملنې د روغتونونو د سارنې په اړه خبر راپورونه وړاندې کړل. جمهور رئیس غني دې غونډې ته ویل چې د عامې روغتیا وزارت دی، د مالی وزارت، بازرسیا پلټونکو ادارې او د افغانستان طبي شورا موندنې او راپورونه ولولي او د جمهور رئیس د چارو ادارې په همغږۍ دي وړاندې شوو اسلامي مواردو د سارنې لپاره منظم پلان ترتیب او تطبیق کړي. جمهور رئیس غني همداراز د عامې روغتیا وزارت پر مسلکي کولو، د افغانستان طبي شورا بودیجوي ستونزې پر حلولو او د کرونا دویمې څپې د مدیریت لپاره کافي ظرفیت لرلو څخه ډاډ ترلاسه کولو په هدف پر واضح کړلارې او د عامې روغتیا وزارت د اساسي دندو د تعریف او د هغوی پر اغېزناک تطبیق په تمرکز باندې ټینګار وکړ. جمهور رئیس غني وویل چې طبي شورا د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره مشخص جوازونه او واضح طبي معیارونه جوړ چې د باور وړ طبي وړتیاو باندې ډاډ ترلاسه شي.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بیا ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردار یم.
په جنوبی ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تړلو ښوونځیو له کبله په ټولنه کې د بې سواده وګړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د قندهار د پوهنې ریاست ویلی دی چې په دغه ولایت کې د سواد زده کړو په پروګرامونو کې د نالوستو کسانو د برخې اخیستنې لیوالتیا ډیره شوې ده، مګر د دوی امکانات لږ دي. عزیز الله پوپل د قندهار نه راپورټ راستولی دی.
دا د کندهار ښار په مرکزی برخه کې د شزینه زکونکو د سواد زکری یو مرکز دی. دلته د لیکلو او لوستلو ترڅنګ د ریاضي حساب هم زکونکو ته ورشول کیږي.
پاکوالی د ایمان یو برخه ده. موږ باید د ځان او چاپیریال پاکوالی ته ځانګړې پاملرنه وکړو.
د جنوبی ولایتونو په زیاتره سیمو کې چې د پوهنې بهیر پکې د بیلابیلو عواملو لمخې ټکنۍ دي، د سواد زکری پروګرامونه غوره فرصت بلل کیږي چې په ټولنه کې د سواد ساتنه او باندې وړ شي.
د سواد زکری او زده کوونکو مې مخکې مو هیڅ شی نه سپي ویلای، په هیڅ شی نه پوهېدل، او اوس د ترمشت له شاله د خپل معرفي سیمو چې د سواد زکری موږ په یو څه پوسو او خپل ژوند ته پرمختګ ورکو، په یو شی مو سر خلاصې ته خپل ژوند په هر شی پوسو.
د پوهنې ریاست د هغو کسانو لپاره چې عمرونه یې لوړ دي په ښار او نږدې ولسوالیو کې د سواد زکری محلي سنفونه جوړ کړي. د یادو محلي سنفونو شمیر 1055 سره رسیږي چې ټول ټال 1570 کسان پکې زده کړې کوي. په دې کې 26 ښځینه د سواد زکری سنفونه دي چې 400 تنه ښځینه شاګردانې پکې خپلې زده کړې مخته وړي. د پوهنې مسؤلین وایي چې د سواد زکری له پروګرامونو څخه تر ډیره ښځینه زده کوونکو ډیره ګټه اخیسته. د سواد زکرو د پروګرامونو یو مسؤل میرمن سپیه په اړه امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته داسې ویل:
د شزینه والا کمن کې د پخوا په پرتله ډیره زیاته سوې ده، ځکه چې اوس په ټول افغانستان کې شزی کولای شي چې د سواد زده کړې د لارې څخه په هر پروژه مسه یا په هر ځای کې کار وکړي. نو په دې خاطر باندې د دې علاقمندي زیاته سوې ده. مثلا د واکسین پروسه ده، د حیاتي حرفوي کورسونه دي چې هغه هم دې ته ارچاله رچې دی باید سواد ولري، ځکه چې د متر وو د اندازې څخه کار اخستل کیږي. نو
د پوهنې چارواکي وایي چې د سواد زکړې په برخه کې کندهار ته لږ امکانات وکړل سوي، خو نالوسي کسان زیاتی او لیوال دي چې د سواد زکړو په پروګرامونو کې برخه واخلي. د کندهار د پوهنې ریاست د سواد زکړې امیر سلطانی وایي چې د لوړ عمر لرونکو ګڼ کسان غواړي چې د سواد زکړو په پروګرامونو کې زکړې ترسره کړي، خو په دې برخه کې دوی ته محدود امکانات په واکه وکړل سوي.
مومیان د نارینه وو دغه چې دی سندونه د سپارو سکالو څخه لوړ بیا تر 15-20 کال پورې دي، او موږ هغه هم په ولسوالۍ هم په مرکز کې په دواړو ځایو کې موږ پدیات کوو.
چارواکي وایي چې د جګړو او نامنوي ترڅنګ په دوامدار ډول د تړلو ښوونځیو په وجه د جنوبي ولایتونو په ساته د نالوسو کسانو شمیر د کمیدو پر ځای د لوړېدو لګواښ سره مخ دی.
زموږ په ولسوالۍ کې ډېر مکاتب ترلاسه شوي دي، او ضرورت شته چې ډېر توجه سي په سواد او سواد آموزي په بخش کې.
په دې ولایت کې د 400 ښوونځیو له جملې څخه 340 زیات ښوونځي تړلي چې په پایله کې زرګونه ماشومان د چارواکو په وینا له زده کړو څخه محروم پاتې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د نن 22 ورځې وروسته د سپتمبر 9 د امریکا د روانو انتخاباتي سیالیو مهمه ورځ ده. د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان جمهور رئیس ترامپ او جو بایدن په دغه ورځ مخامخ مناظرې پیل کوي. د آشنا تلویزیون همکار حمدالله ارچوال په دې حقله راپورټ برابر کړی دی.
This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny.
د دواړو ګوندونو ملي جرګې پای ته رسیدلې. ولسمشر ترامپ او جو بایدن دواړه اوس رسمن د خپلو ګوندونو نوماندان دي او دواړو خپلې ټاکنیزې سیالۍ پیل کړې دي.
This is a life-changing election. This will determine what America is going to look like for a long, long time.
ولسمشر ترامپ او جو بایدن په مهمو ایالتونو کې خپل مخامخ رسمي مناظرې نه مخکې خپل پیغامونه رسوي. همدارنګه دواړه نوماندان د سپتمبر پر 9 د یو بل سره د مخامخ رسمي مناظرې لپاره هم ځانونه چمتو کوي.
زه فکر کوم موږ د ولسمشر د دواړو نوماندانو ترمنځ د شور او ځواک نه ډک بحث تمه کولی شو.
جریپر مریسکا د ټیکساس A&M پوهنتون کې د عامه اړیکو استاد وای بایدن او ترامپ دواړه جنګیالي دي.
نوموړی د مباحثې پر مهال د خلکو د پیښې کولو پروا نه کوي. نوموړی دا کار په 2016 کې هم وکړ، او د جو بایدن په اړه موږ پخوا لیدلی دي چې په سیاسي بحثونو کې یو ډول اوږده سابقه لري، او نوموړی په خپل دریز کلک ولاړ دی او په ټینګه یې دفاع کوي. موږ د 2012 په ټاکنو کې ولیدل چې نوموړی د ټرمپ په شان د خپل سیاسي مخالفت یو لږ شانته پیښې وکړې.
د ولسمشرۍ د مناظرو د ترسره کولو لاره دا وی چې یو منځګړی له کاندیدانو پوښتنه کوي او نوماندان په خپل نوبت سره د نوموړي پوښتنو ته ځواب ورکوي.
مباحثه د دواړو نوماندانو د ارزولو لپاره یو معلوماتي لار ده چې خلک دا واوري چې دوی څه ډول خبرې کوي، د خبرو لهنه یې څه ډول دی، او همدارنګه د دوی له سیاسي تګلارو نه خبر شي. دغه مباحثه دوی ته دا موقع په لاس ورکوي چې مخامخ پر یو بل د کارونو د کولو تورونه ولګوي. همدارنګه دا مباحثه دوی ته وخت ورکوي چې مقابل استدلال وکړي، تورونه رد کړي او له ځانه دفاع وکړي.
چېرډنې خی چې د امریکا په 2014 کال په ټاکنو کې یوازې 10% رایو ورکوونکو ویلي چې دوی د مناظرو پر مهال او یا له مناظرو لږ وروسته د خپل رایې د ورکولو په برخه کې پریکړه وکړله.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د 1990 کال نه را په دې خوا چې د ایران رژیم قدرت ته پکې رسیدلی دی، په څه باندې څلوېښتو هیوادونو کې په قتلونو، د تروریستي توطیو او تروریستي حملو کې ګیر دی. لکه څرنګه چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو وویل، د رژیم وحشت، ظلم او غیر اخلاقیتوب بین المللي سرحدونه نه پیژاني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اګست میاشتې په 28 نیټه چې د تروریزم د قربانیانو د یادونې او ستاینې کلنۍ ورځ وه، د دارنګه قربانیانو یادونه او احترام دواړه وکړل. په 14 ایرانیانو باندې چې له بشري حقوقو نه یې سرغړونې کړې وې بندیزونه ولګول. 14 د رژیم چارواکي وو چې په 1990 کال کې په سویټزرلینډ کې په بې رحمه او ښه پلان شوي حمله کې لاس لر. دغو 14 قاتلانو چې ځانونه د ایران د ډیپلوماتانو په حیث معرفي کول او د خپل حکومت د عوامرو په باره کې اقدام وکړ. په داسې حال کې چې رژیم په خارج کې د ډیرو توطیو لارښوونه کړې ده، د دهشتګرۍ دغه ایجنټان تعقیب او وژنې کوي چې د یو ناراضي ایراني آواز خاموش کړي. لیکن په داسې حال کې د بهرنیو چارو وزیر پمپیو په یوه لیکل شوې وینا کې د دغې معرفي د اعلانولو په ترڅ کې وویل، دا یوازې خارج نه دی چې د ایران رژیم په کې له ویرې او تاوتریخوالي نه کار اخلي چې ایراني اتباع کنټرول کړي. امریکا په څرګنده توګه په حجت الخدایي سوري باندې بندیزونه ولګول چې د ایران د بدنام زندان ایوین مشر دی. په دغه زندان کې د بې فتح کولو او د روغتیایي اسانتیاوو د نه موجودیت په شمول سیاسي بندیان د بې رحمه او د اوږدې مودې د شکنجې ورکولو سره مخامخ دي. رژیم په دغه زندان کې خارجان د دې لپاره برمته ساتي چې د دوی له حکومتونو نه امتیاز لاسته راوړي. د 14 دغو ایراني چارواکو معرفي کولو چې له بشري حقوقو نه په سرغړونو کې لاس لري معنا دا ده چې دوی او د دوی د کورنۍ نږدې غړي امریکا ته له ننوتلو نه منع دي. دغه اقدامات په ټوله نړۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت ډیر قربانیانو ته د مرستې پیغام استوي چې موږ به د هغه چا لپاره چې د دهشتګرۍ او تاوتریخوالي خپروي حساب کتاب ورکول تشویق کړو. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو وویل، موږ به په ایران باندې فشار راوستلو ته دوام ورکړو چې د خپلو خلکو سره په احترام او درنښت چال چلند وکړي. امریکا هغه ورځ ته سترګې په لار ده کله چې د ایران د بې شمېره بشري حقوقو د سرغړونو مرتکبین به رښتینی عدالت سره مخامخ شي، او هیله ده دغه اقدامات به د هغو کسانو کورنیو او دوستانو ته یو څه آرامتیا او بیا ډاډ ورکړي چې په داخل او خارج کې د ایران د رژیم له تاوتریخوالي، ظلم او فشار نه ژوند له لاسه ورکړی دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسې په لوی خلاص بارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.